رفيق دقبو كنا بل حق دار أما توانين دار بنان وقتك تنوي دار بد بهدي نهيك وشش كنا
زندا باشين تشكر صبوتا بسيار مفيدة شنانده عزيز بس ما دارم اینجا به پایان میرسد. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما است. کامگار باشید.
نه رضیت همانه نه عرضو غیاسی دوستانو در یو ساعت خبرونه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکی یاو رو چه پکی ولس مشر اشرف ونینن پا سویدن که ده هواد لصدر ازم او ده بحرانو چرو لوزیر سروینی او تاکل شوی چه پا سویدن که ده افغان کدوالو او ده غلطا ده افغان پناغوختون کو دستونزو او سرنوشت پاره پا پستا کولم کې له مقامات سره خبرې وکړې. نور مهم رپورټونه او موضوعات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د خپل سفر په ترڅ کې نن په وروستي تمځای سویډن کې دی. هغه روسي عسکر چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه ولسمشر اشرف غنی نن د سویدن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا هم وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. دا یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی. داسې ګڼل کیږي چې اوس مهال 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ښاغلی غنی به نن د نورو مسئلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون پنجشنبه د جرمني د 16 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤولو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. اریک حمیدالله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس لرلو تورن شو. اریک حمیدالله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه کیږي او مجرم پیژندل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه په بشپړه تحقیقات او څېړنه ترسره شي. دوی همدا شیبه موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې خو پوهیږو چې هغه دوه وګړو چې وژل شوي دي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار وکړ او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینو مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط ټینګ کړی و. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 کسان یې وژل او 21 نور یې ټپیان کړل. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیري استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریه ته د دې سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. خو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف وان سټیف وارن وویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع دوه اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرې په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره وانهورېده. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24 د ترکیې په فضا کې د یوې روسۍ جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې مخکې د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې دي. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اغلو ترمنځ د پرونۍ غونډې جزئیات نه دي خپاره شوي. روسیه ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتلو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه چارواکي وایي چې روسیې جټ الوتکه د ترکیې په هوایي حرم کې داخله شوې ده او ترکیه له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیه صدر اعظم وایي انقره او باکوبه د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروژې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کاله بشپړه شي. د ترکیه او اذربایجان ترمنځ د ګاز پر دې نل لیکه به $10 میلیارد مصرف راشي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نل لیکې سره وتړل شي چې د اذربایجان، قزاق، ګرجستان او د ترکیې ختیځ ته به ګاز لیږدوي. دا نلی کبه چې 1850 کیلومتره پلان شوی د ترکیې په لویدیځ کې د اروپایي اتحادیې تر پولو ګاز ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډني چارواکو سره د دې هیواد په پایتخت کې وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر مسئلو له دغو مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر مچ چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عایشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد قانوني وي پورونه به ادا کړي. د ښځو شبکې د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي.
مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه، یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د اجرایه ریاست د ویانا مرستیالو چې وایي حکومت ژمن دی چې په قضا کې به یوه ښځه ټاکل کیږي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي.
یو خو دا ډیره مشکل ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډیر دي او ډیر ځوانان دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په سټاکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکاري یو سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په تیر یو کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غنی له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څنګ مشه کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
دا وای لڅ چې زه خبر یم هغه دا ده چې ولسمشر غنی بل سر اعظم سټیفن لوین سره وګوري او په سویډن کې به د افغان کډوالو پر وضعیت خبري وکړي. ګڼ شمیر ماشومان او زلمی افغانان له سرپرستانو پرته سویډن ته راغلي دي چې د هغو د برخلیک په اړه به هم خبري وشي. ولسمشر غنی په بیا د بهرنیو چارو له وزیر مارګوت والستروم سره وویني او بیا بل افغانستان سره د سویډن د مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر غنی به د سویډن له ولی عہد شاهزادګۍ وکټوریا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي. کاترینا هیلستروم وویل دغه معلوماتو لمخې چې لمر سره دی ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ وکټوریا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي. دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ویني. د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایتالیا او فرانسې ته تللی وو او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بنن د اروپا څخه د خپلې کتنې په ورستی تمځای کې د سویډن له مقاماتو سره پستا کولم کې وګوري. د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ به د ولسمشر غنی او د سویډنی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د مسلې پر سر خبرې ترسره کیږي. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر ماج چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال مچتوت په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ځانګړی استازی هم دی. دی د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو او اداري فساد د مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. جنرال چتوت پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړو وزارتونو په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال زی ریپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو وشل شوې دي. د دې هڅو لومړی برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقوقو نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی په حل، او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ ته هڅو د دوه برخې ډیری مهمه دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه شو پرمختګ کړي او د خپل عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې شو تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په درو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقوقو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې څرنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچوویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیر وکال کې له عسکرو ملکی خلکو او په جګړه کې لنیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څرګندې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالي ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره بچي د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شای نس کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملی کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت چارواکي وایي د سلما د بند د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې بند کار چې له اوږدې مودې راهیسې د ناامنیو له کبله له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی اوس په وروستیو پړاوونو کې دی. ځینې افغان چارواکي په ایران کې ځینې کړۍ ملامتوي چې هڅه کوي د دې بند کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
د سلما د بند امنیت په اړه تازه اندېښنې وروسته له هغه پیدا شوې چې د دې بند د محافظت د کنډک قومندان ولی محمد رشیدی وویل ځواکونه یې په دې وروستیو کې سلما بند ته نږدې یو بار وړونکی موټر ونیولی چې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد انتقالول. د دې چارواکي په وینا په موټر کې د ایران د سپاه پاسداران یونیفورمونه او څو مخابرې هم نیول شوي. ښاغلی رشیدی په یوه خبري غونډه کې ویل داسې ښکاري چې په ایران کې ځینو کړیو هڅه کوله د دې چاودیدونکو موادو په وسیله د سلما بند ته چاودنه ورکړي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس جنرال عبدالرزاق سیغانی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما د بند خوندیتوب لپاره دوی کلک امنیتي تدابیر نیولي او چاته به اجازه ورنکړي چې پر بند روان کار له خنډ او ځنډ سره مخ
کړي.
ښاغلی سیغانی وایي د سلما د بند امنیتي تدابیر دا مهال ډېر ډاډمن دي. موږ اوس هلته امنیتي ستونزې نه لرو. د محافظت عامه د معینت د 350 سرتیرو یو کنډک دا مهال هلته د دې بند ساتنه کوي. ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې دوه میاشتې کېږي د سلما بند دروازه ښکته شوې او دا مهال د 50 میلیونه متره مقعبو په شاوخوا کې اوبه هلته زیرمه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس که څه هم دا تایید نه کړه چې ګوندې ایراني کړۍ د دې بند په وړاندې ستونزې جوړوي، خو په سیمه کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې ته ګوته ونیوله.
در مجموع فعلا دښمن در تبانی با استخبارات منطقه کوشش
میکنه. ښاغلی سیغانی وایي په مجموع کې دښمن د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې ځینې ورانکاري فعالیتونه وکړي. امکان لري چې دا هم د همدې یوه برخه وي، خو زموږ ځواکونه د سلما د بند امنیت لپاره بیداره دي او هغوی ته سپارښتنې شوي. هلته ټول چارواکي په دې هڅه کې دي چې امنیت بشپړ ټینګ وي او هیڅ ډول ستونزې رامنځته نه شي. د سلما پر بند د هندوستان په مالي مرسته له تیرو لسو کلونو راهیسې کار روان دی چې د ناکراریو له کبله یې وخت ناوخت چارې ټکنې شوي. په هرات کې ځینې افغان چارواکي او په ولسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ایران تورنوي چې غواړي ناکراریو ته په لمن وهلو د دې بند جوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي ایران ویر لري چې دا بند جوړ شي نو نشي کولای د هر رود لوبونه د پخا په شان استفاده وکړي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي پسرلي کې به د دې بند پاسه د برق د تولید توربینونه نصب شي.
د اجمل ان پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند د امنیت لپاره لازم تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ای‌آشی د پخوانیو قراردادیانو دوسیې بسیړي او که اسناد قانوني وي پورونه به ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال وایي چې په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي، خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړپوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته وروغواړي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1491 290 او 390 کلونو د عیشي د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅیړي. مرتضی رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مونږ به حڅه وکړو د قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د شیل درکې وزارت پوره وړی دی تر شپږو میاشتو پورې وڅېړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه. هغه چا چې پر احتیا قرارداد کړی اسنادی قانوني وي پولیسو ته خدمت کړی وي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې کې قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سمې کار نه دی کړی مونږ نشو کولای هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1391 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړې او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزای وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده، که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوښتي دي په دغه باب تر هوسته دي اسم دي کړي. البته متعدد وعدې هم موږ سره کړي دي چې موږ به د دې حقوق تر رسیدګي وکړو. ما تاسو باندې دا کار تر اوسه نه دي سوی. کدی دا کار کولای باید دا کار په دانه نش کې سوی وای. دا چې په نه نش کې نه دي سوی فکر نه کوم چې په دې ورځ کې دی اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمیر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1995 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا سې
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطلب خبره کړې دي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي کده طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر احتیا په کوټه کې په یو غونډه کې ټپی شوی وي، نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیره د هغو په مشرتابه کې شته رابرسیره او د دې ډلې راتلونکو بل سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي کڅه هم د مولا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتی ردوي او وایي چې مولا منصور بیخي ټپی شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او لبلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یو بل ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوه عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی ای لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یو پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکی خلک وژني او له قانون څخه سرغړونې کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته بیا اجازه ورکړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې ډیرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم افغانستان په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ورشي او کنه. په دې اړه تفصیل د پیښور د ازادي راډیو خبريال زبیح مومن پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا سرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځمې پرس په اسلام آباد کې په خپلې ونځي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرنس کې د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضی زیاته کړه د آسیا د کانفرنس پرانیست ته باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس په سنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران دغه کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویل د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استانبول پر سیاسي ادر کانفرنس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلی خلیل د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپلو لپاره له نړیوال ټولنې سره مرسته جاری ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضربې ضرب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته ویل چې داسې اطلاع ترلاسه کړې ده چې د حکومت مشران د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف یاد پوست ته یو نارینه معرفي کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپله وعده ولاړ دي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې یوه ښځه به د افغانستان د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړي په توګه معرفي کړي، خو د افغانستان د ښځو شبکه اندېښنه لري چې ممکن د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د دې شبکې غړیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې یاد پوست ته یو نارینه کس معرفي کړي. د دې شبکې رئیس حسینی ساپی وویل که چیرې دا ډول یو کار وشي د ښځو هغه باور او اعتماد چې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یې په دې اړه درلود چې ښځو ته به په لوړه کچه په حکومت کې ونډه ورکړي له منځه ولاړ سي. داوی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې غړیتوب یو با اهمیته او دقیق کار دی چې باید وشي. ژمنو ته په پام سره یادې شورا ته باید یوه ښځینه قاضي معرفي سي. په ټولو برخو کې د ښځو اساسي حقونو پرمختګ او په ځانګړې توګه عدالت د لاسرسي په برخه کې باید جدي پام وسي. د ښځو د شبکې غړي ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید ښځې په تصمیم نیولو کې شریکې کړي او هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي هم باید ورته جدي پام وکړي سو عدالت ټینګ سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو پخوانیو ژمنو سره سم انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړې وه، خو میرمن رسولي له ولسي جرګې څخه په رایو اخیستلو بریالۍ نه سوه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست دا ردوي چې ګواکې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د ښځې پر ځای نارینه معرفي کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ژمنه پر ځای ده.
د ملي والی حکومت رهبران خپلو ژمنو ته چې په حکومت کې د ښځو د حضور په اړه کړي وي ژمن دي. مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه هغه ته هم د حکومت رهبران ژمن دي. یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه په تیر یو کال کې څلور ښځې د لوړو زده کړو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، د ښځو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې د وزیرانو په توګه ټاکلې دي. که څه هم د افغان ښځو شبکه د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته سي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټ از وان اف دی موست سکسسفل ملټی ریشنل
ریو وذ دی ګیسټ دټ وی ار ناو پروټیسټ
لوروپا تر امریکا
لریکشن منتخب وجہ
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے جیتا ہے
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واوری او جان خبر کرے
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي اوس هم د مهمو خبرونو لنډی سپا موکړی تاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي او د هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مازیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د دې هیواد او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروژې د بشپړولو لپاره خپلې هڅې پراخې او چټکې کړي وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم خبرېږي خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري اوباما له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلې ځې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره کیږي جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود خو ولسمشر اوباما ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود وسلوالو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشتنه زخمیان شول پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود په واشنګټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی وه ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنګټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلې زو وژنو داسې پیژې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت تاسو فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کوي په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو شو ژوند یې کاوه او یو شپږ میاشتنۍ لوری هم درلوده د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو
د لوی چکتن تعالی په نامه خرالاس دوستانو د ځوان فکر خبرونه ده. دا خبرونه داسې بیا بلخ ولایت څنګه شوې ده. خبرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب زی ستاسو چوپړ کې قلرم، قدرمن میلمانه هر یو راسره بریالی جلال زی، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي جلال زی وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خبرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تمایندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلال زی څخه خوب وکړو چې تر دمه دولت څومره تمایندلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېرې دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې، کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو، داسې هیڅ حزب نشته دی چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بلې خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا دي والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې بدولت کوي، اته په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې پام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان که هغه سې خو عام خلک په دې هغه کوي چې ان تر ولسمشره پورې سمبولیک دی کې په لوی له دې زاویې نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپلو چارو کې دومره واک لري دا هغه لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو، ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه په عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي. په دې که اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده په تېرو څوارلس کلو کې.
ډېره زیاته مننه رابو وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده، او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي، او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي جلازي چې خبرې درلودې، ما برداشت و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي، او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړ شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسېږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو، یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غواړي، یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي. نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې، په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالیګان ځینې ولسوالي صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي دي. والی صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی همداسې. او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چنن پښتنه کوي چې ستونزه د څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړي او دوی تېښته
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي. نو د لامله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري. نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښه مواردو خبرې درلودې. خبره یې دا وه چې باید کله چې حکومت مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسلتونه محسوس شوي او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه یې؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنې مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګیرنه مو څه ده؟ ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي، هغوی په وظیفو ګماري. او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ له هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلازی صاحب. ښاغلی جلازی صاحب، ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پاند چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو د هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل، یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنه کړي، نو هغه کوم عامر چې شی وایي هغه ورسره وکړي. یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم وي او دی لا هغومره هغه نه وي، هغه به ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دوی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي. او دا نه کېږي، هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلسو کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډ تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر 200 وظیفې عملته یي، یعنی کم هم نه دي، 200 وظیفې به یي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي، څوک نه پیدا کېږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه، یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي، باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا هغه کومه هغه یعنی باید هغه ورتیا پیدا کی په ځان کې باید خپل کارو کې یو چیرته ورتیا پیدا کی او بیا په ډیر آسان باندې او په خ موقفونو باندې به کار پیدا کی. لبل خو هغه ځوانان چې بیرون وزله هیواده دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو اې دی زوام کابو نیمایی به لدی هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي څو دلیلونه لري یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېر ښه هوا ډېر ښه پاک ده ور ځای جوړ شوی دی اولته به مزی یو دا هغه دی دغه فکر له ټولو سره ده دغه شی ځوانان کړی دی یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي ټوله کورنۍ چې دلته ځکه کورونه کاروبار هر څه خرچ کې ولاړ شي اروپا ته نو دوی خو له بیکارینه نه دي تللي ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پانتونونه په نیمایي کې پرې ایښي دي تللي دي داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي ډیری شوقي تللي دي نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي د افغانستان ځینې هغه دا هغه ځي اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به هم دغه سل تللی
خو په کومو برخو کې زمينه ورته مساعده شوې ده او هغه هم کوم مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا ورته نه لري نه هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو ور سره تر سره
وګوري زه یو بل شته د همدلته رائے اوس چې مانه هیر شوی ولو دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي هلته په ډیر ډیرو مثلا هوټل هم یو څه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي تر دې ډیر خشره خشره کار نه دی خو کدل تورته وای چې چوکیداری وکنه کوي او هلته به کوي دلته په هوټل کې ورته وای په شرمی کې خلته کوي نو یعنی دا هغه دی چې باید چې
مخنیوي وای
یعنی دلته هغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هغه سره خودی یو یو شوق هم د چې دی له شوق هم دی
په امنیتی برخو کې د ځوانو نقش تمره ارزو یا څنګه په ورته زمينه مساعده ده کنه د مساعده
په امنیتی برخه خو ځوانان تر ډیر په اسانه کولای شي چلته لار شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر دي ډیر دی یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثره برخه
ځای سب چې نه دوی په جاس په چر په جاس شي ته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د خفالت زمينه مسايده ول ورته سرنګ دي
ځنی دي نامنی په خاطر برته وزي او ځنی ممکن یو ښه کار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یو لسی زوا وخت نو هغه سړی په روحانم خسته کی چې هر ورځ هم دغه کار دی دی به جنگ ته ځیو بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نه لامني ویر دور سره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحي باندې کار وکړي یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د ماش لپاره په
اړخه بیا هم دولت ملامت
دی دولت تر یو ځای ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري ام ملام ځین اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی مثلا دوی باید په روحي باندې کار کړی وای چې دوی د روحي لوړه موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي لبلې خو هغه دا دی چې دوی ماشونه یو هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دي بیلابیل اړخونه دي چې اخګري
ستاسو تحلیل هم راځن سره ولډ په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه پاسې کارونه باید سانسور شي ولې
د ځکه چې ځینې ځوانان شته دي ولې زه د جلزی صاحب خبره ځینې خبره سره واقعا په ټکر کې امریکا خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسو له لوري زی خارج ته بهر ته ځي. زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځانسته د قاچاقي لار او د دومره په ځان باندې خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ دا خو هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو ښاغلي جلالزي صاحب ځواب هم را سره ولرو ښه به وي.
ګوري ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې هغه کورنۍ چې له دې چې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري یعنی بیکاري نه ده
هغوی اسانتیا ورته مسایلې دي
دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هر څه کور خرچ کی دکان خرچ کی بل هر څه خرچ کی خپل سره زر خرچ کی او اروپا تلاش نه ده له شوق کار نه دی یو هغه ده. بل یو محصول دی هغه لا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چې ځي نو دا بیکاري نه ده ځکه هغه تر اوسه محصول دی کار ته اله وخت پاته ده نو دغه هم له شوق دی. ما ویل کابو نیمایي ځي نیمایي به ممکن له شوق نه تللی
تاسو کولای شئ خپل بحث
دا بالکل زدا ورسره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته هغوی یوازنی د هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي. دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلي بریالي صاحب وایي 500 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مسایل خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسیوش نه یو خبریال حق لري چې کوم اطلاعات تباید لسرسای ولري کوم اطلاعات چې غواړي کوم سر ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي دا حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو د لسرسای قانون نه ورکول کیږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یو ځدی خبریال په برخه کې نه غي نور موارد هم دی په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمينه ورته نه ده مسايده لکه په دولتي درو کې د دوی جلب جذب
خدای یوازنه عامل حبیزه صاحب د فساد شتون دی. دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولای ما مخکې
یو ځوان د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو د تر سره کړي ځوان
وګوره حبیزه صاحب تر دیر دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چاته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده. مونږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته کچیرته دی ځي او کوم یو معنی نت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غوري ته ماته داسې ارګان راوخی په بلخ لري نه په بلخ ولایت کې داسې ارګان وخی چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ او فعالیت ترسره کړئ سره یو شی د غوږ منفي اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل واجب هم ترسره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا خپل دی ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو
سره ځوانان تر دې حده د خپل واجب تر سره کوي خو له بده مرغه د شرایط د سره غلای دی چې یو ځوان اوس د ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط زکه ستړي شي زیاتی مبارزه سوک سوې غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
تاسو خمانه نه اوره وګرځو خاغلی شمسالدین الهام ته کته هم په دې برخه کې په خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمينه د دولت له لوري مساعده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه مکتبونه په ډیرو ځایونو کې جوړ شوي هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي او خلق روان دی خپل درسونه وای ډیره خلق چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د خونځي ته ځي
او ارکیو چې په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځانونه ترسره کړي خاصه نه ځوانو ده چې په لورو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینی ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی لکه څنګه چې ډیرې د لری پرتو سیمو کې مثال خوانځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکۍ ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي
مننه ډیره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو په ډیر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده
راتلونکي ته ډیر هیله من یم د یو ځوان په توګه زور ته ډیر خوشبینه یم نو ورو ورو به کارونه ښه کیږي زور ته د اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې دیرلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ول خو موقتی کارونه ول دغه د وخت په تیرېدو سره به بیا ارزښت کیده مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګې چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې لکه اوس څومره مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشو نو دغه هغه څه دي د سډیر نور پروژې دي هغه دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي خو بنسټیز دي
مانه جلسه یې پلان ډول به هم نتیجه ګیری ولوم لکه نه به څه په دوستانو په دې نظر ول چې ترتمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان به تلر شو خغلی جلالی صاحب هم پر دې بس تلو چې وایي تقریبا نیمایي دغه کسان د هواس لامل او هم په د نورو وختونو پر اساس بهر ته مخه کوي د سواد په برخه کې هلمندي ډېرې ویل کېږي چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزی سیمو ته د درس او تعلیم زمينه مساعد شي د دولت لوري او نوې حکومت ته هلمندي ډېر ده په دې دلیل چې پنسټیس کارونه تر سره کوي دا د ځوان فکر خبرونه تر بری خبرونه مو په لوی چښتن سپار بارې لوسی
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا سما جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن
زما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی په باردو کشل د درد او مینې د وفا رنگنا توی په باردو کشل د هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا د هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا ستاد وجود ورنا ستاد دخمن پورشا ستاد وجود ورنا اب دشمن پور شاہ سما جانا جانان وطنا افغان وطنا